یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنا ربانی کوهر نن افغانستان ته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې. افغانستان ته د هنا ربانی کوهر د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو لوتندو خبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه خبرګون کې چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت شته مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي، د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللي او له طالبان یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسون مراعت کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهر بلخي بیا د جرمني د غندېښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیر اونۍ د دریو ښځو په ګډون څوارلس کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او پتړاو په عام مظهر کې په درو ووهل. ملګري ملتونه وایي چې د سږني کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 1.2 میلیون خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیون خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړوند خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نور بسپنی او بیړنی مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90 سلنه ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یوه خبره پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم همداسې حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځې راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تیر یوه لسیزه کې بېسارې بلل شوي دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیس په شانګهای، بیجینګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نه هم په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې وه. د دې لوبه د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 6 منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټله، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. تاسو د ازادې رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنا ربانی نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې درته خبرونه کې وایي. د هرات امنیتي کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. د چولې د سیمې هیوادونه بیا یو ځل د افغانستان په اړه اندېښمن دي. وړاندې خبرونه کې درته وایي. هغه ځوانان چې په قاچاقي لار اروپایي او نورو هیوادونو ته ځي، زیاتره یا په لارو کې ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. موږ یې په راپور کې درته کیسې راخیستې.
ډېر څه وګرځېدو، اخر هم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلې سرور دې سړي سره ما تماس نست. موږ ورته تا نو دومره وخت دغه اوال وي چې سوال نه ورکړی نو چاته ده. هغه ته
د کونړ او ننګرهار ترمنځ سړک رغول کیږي.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګرهار پورې چې دا 2 کیلومتره ساحه جوړیږي.
د ایران پرستو تحولاتو به هم تم شو. ملتیا مغوړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي هغه به نوملی د دوی د بهرنی چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري. د دوړ هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوی دي. همدا شیبه امید زهریمل سره په لیکه کې دی. ستړي مشي زهریمل صاحب، خیر راغلی. تاسو که د هینا ربانی د سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره هینا ربانی کار د یو پلاوی په ګډون نن کابل ته لغرمی وړاندې راغله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زیاد احمد تکل رسنیو ته سوال شوی ایلند لیکلی پیغام کې لیکلی چې هینا ربانی به لومړی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د هینا ربانی کړ د یو ورځنی سفر هدف د طالبانو له چارواکو سره سیاسي ډیالوګ بللای چې تمرکز به تعلیم، د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا، امنیت او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو ټینګښت وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. هینا ربانی داسې مهال افغانستان ته راځي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند خورا ناوړه بلل کیږي. نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. تر خوای وروستیو اونیو کې پاکستانی ملیشا او طالب ځواکونو سره په کندهار کې د سپین بولتک په چمن دروازه او د پکتیا په ډنډ پټان کې نښتې وکړې. په دې نښتو کې درې پاکستانی ملیشا وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. پاکستان د څو ورځو لپاره د لارې تړلې وي خو اوس بیرته پرانستل شوي دي. همدا ډول افغانستان ته د هینا ربانی له سفر سره سم د پاکستانی طالبانو تحریک او پاکستانی حکومت ترمنځ رسول خبرو لپاره شوه اوربن هم پاتې رسیدلی او تحریک طالبان پاکستان خپل جنگیالیو ته امر کړی چې پاکستانی پوز او پولیسی په نخښ کړی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ دوه ځله خبرو مزګرتوب وکړ خو دواړه ځله د خبرې به پایلې وي. مګر د خبرو له پایل راهیسې تیره اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک څو مهم غړي وژل شول. دوی په کندهار، ننګرهار او کونړ کې پنخه شوي. شنون کې وایي په بهرني سیاست کې د پاکستان د دولت وزیر به له طالبانو دا هم وغواړي چې د یو بل ځل لپاره پاکستانی طالبان اوربند ته وهڅوي څو دا ځل دا خبرې پایله ورکړي. افغانستان ته داسې مهال یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی راځي چې نن یې د پوځ نوی لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم لوړه وکړه او رسمن یې خپل کار پیل کړ.
ډېره زیاته مننه امید زهیر ملو چې د هینا ربانی د سفر پړې موږ ته چوسیات راکول. تاسو اوریدل چې د پاکستان په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی افغانستان ته راغلی ده. د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه به نوموړی د بهرنی چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري او د دې سفر هدف هم د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې خودل شوې دي. په همدې تړاو موږ د پاکستاني خبريال طاهر خان سره خبرې کړې ده او په پیل کې دا پختلې دي چې د هینا ربانی د دې سفر به څومره افغانستان او پاکستان ته ګټور وي.
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت، د خارجه وزارت، نو په هغه کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیې کې افغان پوری حکومت یې اچوي دی چې هغه سره به خبرې کیږي او دوه اړخیزه تعلقات یاد کړي دي، تعلیم، تجارت، سرمایه کاری یاد کړي، په دې به خبره کیږي، بیا سیمه کې اتصال د پروجیکټونه د پروژې چې دي منسوبې چې دي دغه خبره خلکو تک راته خبره کړي، سیمه امنیت خبره کړي ده. او بیا وای چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی بد او د انساني بحران کمولو کې دا خو هغه رسمي بیان دي، لکه زما نظر دا چې مسلې ډېرې دي او څنګه چې موږ یو خبره وکړه د ټي ټي پی خبره، پاکستان خدا توقع وا چې د افغانستان طالبان حکومت به په ټي ټي پی باندې فشار راوړي او غیبه ډیر شان ته کانې کوي، لیکن زما خیال چې کوم دا بد اعتمادي غوند پیدا شوی او خاص کر د ډرون حملې نه وروسته چې افغان مشران طالبان مشران دا خبره کړې و چې دا ډرون د پاکستان ته تیریږي، افغانستان ته داخليږي. او بیا ځنې د شواز شریف چې کوم ملګرو ملتونو کې بیان په سپتمبر کې هغه ته بیا طالبانو ځنې مشران ډیر سخت خبرګون خولو چې شواز شریف ویلو چې وسوالې ډلې په افغانستان کې خطر دی او سیمه ته نو لکه یو ترنګلې حالت هم دی، نو خو به دغه اعتماد به حالي ممکن نه چې پدې کې یو وي. او بیا اقتصادي مسله خو به ضرور وي ځکه چې دلته دا کله د سفر نوړان دی، دلته په اسلام آباد کې د مالی وزیر سره خبرې کړې وي او د افغانستان موضوع د سفر پکې وو. نو اقتصادي مسلې به ځکه ځینې وخت تاجران د افغانستان هم شکایت کوي، پاکستاني هم شکایت کوي، پوله بند شي په وړو وړو خبرو باندې، نو دا به پکې وي. خو لیکن چې سفر چونکه نن دی مهم پته دی چې دا نوی حکومت چې جوړ شوی دی پاکستان کې په اپریل کې، دا ولا نه د پاکستان یو اعلی پلاوی دی او چې وزیر امام شریفی دا به کابل ته لږ به انتظار کول غواړي چې خبرو کې څه کې د غیر خپل تشوشونی د افغانستان د طالبان حکومت د پاکستان خپل تشوشونی خو د ټي ټي پی خبرو پکې ضرور وي ځکه چې افغانستان طالبان وغي هغه قربتوب کو او د دې چې کوم تمه وي زما خیال چې خو پوره نشوي.
پاکستانی خبريال طاهر خان و چې د هنرباني په سفري مکسر خبري کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تهرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر مرستیال فرهاد سلیم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه وښود او د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره لوی ګواښ وباله. د غونډې کې د افغانستان د مخکنیو چارواکو ځینو سیاسيونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر چارواکو او د ځینو بنسټونو استازو ګډون کړی دی. تهرات امنیتی کانفرنس په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پوخانی وزیر انګین دات پر اسپانتا ویل اوس مهال د ډیورن لکرخې پورې غاړې څخه د ترهګلو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي. جزئیات په دومې څېر ملور
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنې. تاجکستان چې د دې غونډې کوربه دی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرهاد سلیم له افغانستان د سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجي ګواښ جدي بولي. سلیم د هرات امنیتی کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی د دا وکړه چې همدا اوس په دې هیواد کې د القاعده د داعش خراسان څانګې جماعت الانصار د پاکستانی طالبانو تحریک او یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې فعال دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې داخلي ثبات هم مهم وباله او د یو هم شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه.
تاجکستان اساسي هدف ته یعنی په افغانستان کې سولې او ثبات د رسیدو لپاره د ټولو سیاسي او ملي لورو په ګډون د یو سیاسي اقتصادي او ټولنیز هم شموله نظام جوړېدل مهم بولي چې ټولو ستونزو ته ځواب ووي. د ته په کتو د تاجکستان جمهوریت تل دې برخې ته جدي پام کړی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې هیواد کې د ټولنیز او اقتصادي ثبات غوښتون کیدی.
له طالبانو مو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او ترخوای د هم شموله حکومت د جوړېدو په اړه وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او ترخوای ټول ګډونه حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر رنگین دات فرس پنته هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړې. هغه دا هم ویل چې اوس مهال له ډیورن کرخې پورې غاړه د ترهګرو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي.
افغانستان نن سبا قصدن د سیمې او نړۍ لپاره د ګواښ او رانی په ځای بدل شوی دی. د نړیوالو ترهګرو ځالې امن زموږ هیواد ته د ډیورن کرخې له پورې غاړې راوړل شوې دي او دا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره لوی ګواښ دی.
د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری هم ګډون کړی. کرن ډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دلته راغلی چې لونور واوري خو یو ځل بیا د خپل هیواد لوري د افغانستان او افغانانو د ملاتړ او همکاریو ډاډ ورکوي. د میرمن ډیکر په ګډون د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي د هرات د امنیتی کانفرنسونو د لړۍ اصلي موخه په افغانستان کې د 50 کلنې جګړې د اصلي لاملونو په اړه د لا په هوی په موخه د خبرو اترو فضا رامنځته کول دي او هڅه کوي څو د هیواد سیمې او له سیمې ور هاخوا د شنونکو او پالیسو جوړونکو ترمنځ فکری اجماع جوړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. دا کونړ اسمارلس والی او د ننګرهار ترمنځ په سړک کې د شټو کندو کپرو زینو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه ټول 2 متیا کیلومتر سړک او د تخنیکونې لپاره د ټولګټو چارو وزارت لخوا 2 میلیون افغانۍ زنګړې شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ننګرهار ولایت څخه د کونړ اسمار ولسوالۍ شابل سیمه پورې 20 کیلومتر سرک په تیرو کلونو کې بارانونو سیلابونو او د موټرو زیات تګ راتګ ځای پر ځای تخریب کړي چې له عملې موټر چلوونکي او ولسی وګړي ستونو سره مخ دي. خو اوس چارواکي وایي چې دغه سرک په جوړولو کار پیل کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګراره پورې چې دا 2 کیلومتره ساحه جوړیږي د دې په اوږدو کې څومره دا سړک مات دی زیزه د دغې د ترمیمولو د داغګیرۍ د نیولو کاري افتتاح مو وکړه په ضرب د دوه جمعو کې انشاءالله دا به نهایي شي او د دې ټول لګښت 2.5 میلیون افغانۍ دی چې د فایدامې د وزارت د طرف نه ورته برابر شوي دي
د هغه په خبره چې له وړاندې په سرک کې ویجاړ شوي پلچکونه او استنادي دیوالونه رغبولي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د یاد سرک غاړي او لختي هم جوړ کړي
مخکې چې کوم اشد ضرورت او استنادي دیوالونه مو کړل او په بعد کې به یو بل پروژه هم لرو چې ردی دا شولډر ور جوړی کو دی غین ورسته به د دې دا وبچي کوم د سرک ترڅنګ نالۍ دا بند لري دغه مور خلاص کو بند پلچکونه په فارم کې لرو چې په اخر کې چې دا سرک به برابر او خسته شي نو بیا ترافیکی علامې او هغه د سرک سترګي د شپې چې تینا ډرایوران استفاده کوي هغه ټول ترتیب ور جوړ کو انشاء الله العزیز
زئی وسیدون کې به د سرک کندوکا پروالي مزل وګوت کړي او اوس چې بیر ترغول کیږي پر خوختي فضل واحد او هارون
منګه د کونړ د فوائد امن ډیر زیاته مننه کوم چې د دې په دې رستیو کې د سرک جوړونه ته فهم لرنه وکړه او دا کومه دغداري یا ترمیم کار چې روان کړی دی ډیر زیاته مننه تې کوم ځکه چې اند اوس منګه ناروغان یو یا هسپتال ته چیزونه ډیر په تکلیف به زمنګه غاړه ته اوس سنتوی د دې سره برابرۍ کې پرمختګ رحمان ته کیږي
دا سرک چې دی ډیر خراب شوی او کړنې کپرې شوی او تقریبا موږ ته یو مزل چې یو په دو شوی او چې په یو سات کې به رسیدلو نو یو نیم دو ساتو کې به دا مزل زمونږ کېدو نو اوس موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې بیرته د ترمیم چارې پیل شوي دي او بیرته جوړیږي پرې خوښ یاستو او غواړو چې دا ډول بیرته ساتنه مو شي خو ساتل شي ترڅو به موږ د دې سرک نه به برخې نشو
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د عمومي لوی لارې د ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې په همدې ولایت کې دا سداباد او پارون ترمنځ عمومي سرک او نورې لارې هم کندو کپر شوي او جوړولې اړین دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي
اوس په ګوندې ایران ته ورشو د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک یو مهم قومندان ویل دي په دې هیواد کې پرستۍ او نارامیو کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي د دې قومندان له خوا ورکړل شوی ارقام له هغه ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې خبره کړې او په هغه کې د لسګونو کسانو د مړینې او زرګونو نورو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و چې زیات به د احمد تکل نه چې همدا شپه په استډیو کې را سره دی او ورستړي مشي
ډیر مننه فریده جانې د سپاه پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان بریج جنرال امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د 13 میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ چې د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نمراتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه له دې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامداره اعتراضونو ځپل پیل کړل خغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبري اژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له د سره دقیق شمیر نشته خو فکر کوي چې له دې پیښې وروسته ښایي د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان بمړه او شهیدان شوي وي له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس د پاوت سرتیری او ملیشا هم یا وژل شوی او یا په جلا حملو کې پنخه شوی دی جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریس ټینګار وکړ چې وای د اعتراضونه د لویدیزو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولې دي خو د خپلو دې سرګندونو لپاره شواهد وړاندې نه کړل د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوی ارقام له غو ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو خبره کړي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقوقو د ټولنې د معلوماتو لمخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوی دي. د ډلې همدرز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مهسا امینی لمرینې وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. همدرز د ایران د بشري حقوقو د فعالانو ډلې چې مرکزی په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 موترزان او شپېته امنیتي پرسونل وژل شوی او له 13 زیات کسان نیول شوی دي.
د دې مننه احمد تکل و چې د ایران د روسي نرمۍ په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزۍ له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملالې د یک شمې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر ښځینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملالې یوسفزۍ د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاوي ځانونه غلي نیولې دي. پر ملالې یوسفزۍ نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې خو هغه ترې ژوندۍ پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا رباني کار په نننی سفر یو لیکنه خبره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوي غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغه لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزې اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانی لیکلی میرمن کار کابل ته سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا رباني کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللې وه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د گاونډي هیواد دی ویل وړپوړې خزینه چارواکي لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال تر سره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ خزانه نشته.
یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وایي په وطن کې بیکاري او د واکمن نظام لخوا محدودیتونه د دوی ځوانان اړکړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات به په دې راپور کې وره.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نشو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه وو چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی وه.
کی بچری وی خو چون مور بیچاره ډیره بد ورزی کولی او په دې کوشش کې دا پیدا کی نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات شو ګرځو ډیر شو ګرځي دا اخرم چې قاچاق بر پیدا کی غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست مونږته تا نو دومره وخت دغه حواله وی چې څه سوال نه ور کړی نه چاته دغه دی ویل زه ان شاء الله دا به پاک کی بندي بی او دغه سده دغه بهانه جوړولې دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کومه چې کوم سیستم د کپنځاو یو ورځ پورې د کوم مړی وارث پیدا نشي بیا دوی خپل خخی نو اکثرا د قجغبران غوړز د غاویا پنځاو یو ورځ په دې نفر باندې تیرسي ترڅو د جسد خخ سي تی بیا د عمر در نوراکسي
درویشوایی یو خپلوانی چې د جرمني تابعیت لري د ترزوې پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولیک دا و علي احمد درویش قاچاقبران ګرمویا وای کڅه هم غوی لځوانانو ډیره پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي خو په لارو کې کبي ځوانان مری هم دوی په کیسه کې نه وی او ډیر کله یوازې پریک دی خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونی لارې خوراک شو بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې لاګړنګونو لویدلی په اوبو کې ډوب شوي پولیسو غلو او قاچاقبرانو وشتلی او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پریښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نوي رسیدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسیدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نشي نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک ځان د مرګ خولې ته ورکړي د لوګي ادري چیرته جوړ شوی نه دي دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هیواد بهر نشي او زموږ ځوانان باید تلف نشي هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي هغه یې تلف کیږي
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا آی او ایم د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هیواده تښتي کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه خکړي خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوس باور شو تاسو پیغامونه ته
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم د کوم مرستې سراجي دی ولایت په صاحب ولسوالو ته راځي د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو هغه خلک کاټو نه خريسي واسطه مشخو سي واسطه چلي دی بیا هغه خلک خلی سیغه مالداري بیا د انجنيران رئیس دی کورونه دی وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم وروره د مون غاګ د مسول چارواک ته ور سوې دلته مون شروالای نه پرګدی مون ته دار کم زړه ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی ونډوال مو لا سورز تیر کې درې سلور زره توانم کړو د مون ته دار کم زړه ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی مون نه ګډي وری مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چني
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري په کوڅو کې ولاړي وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شان ټوله را باسي د یو کښنی ولاړي غلمن ته ورچی ورور پشانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولس خمه میسج ته پیژدم د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکو ته ته چې کول کیږي ټکول کیږي یا شیدانیږي یا یا غزیروي د دغه شد چې طالبان د داخله افغانستان کې دغه کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د یو خلاص واخیش ته شاجر مخرو یا ورشتامو کښنی کوي غزوانان ته یو کار پیدا کړي د غزوانان ډیر په تکلیف چې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخې درته 25 دقیقې یو نس بحث لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی قهر نن افغانستان ته ورسیده. د طالبان د بهرنۍ چارو وزارت وایي هغه باندې مړی د دوی د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعات باندې خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه غبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او له طالبانو یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منی کنوانسیون مراعت کړي. د طالبان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالله قهار بلخي بیا د جرمني د اندېښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیرونې د دریو ښځو په ګډون 44 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو د ټولو په حضور کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 23.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 21.1 میلیونه خلکو سره یې د غذایي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره یې د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او 15.2 میلیونه خلکو سره یې د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم د حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تېرې یوه لسیزه کې بېسارې بلل شوې دي. روټرز خبري ایجنس ویلي د چین پولیسو شانګهای، بیجینګ او شمنور خارونو او لسکونو پانتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه سبا د لیندۍ نهمه په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ د دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پاینټونه وګټل، خو ملي لوبډلې د 2022 کال د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي د ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 44 لوبو او د 115 پاینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیواله شورا د یو ورځنیو سیالیو جام ته لار وموندله.
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې افغان ښځو تازه مظاهره کړې او له طالبانو یې د کار، ازادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړې دي. دغه مظاهره په لندن او د کاناډا په یو شمیر ښارونو کې شوې او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم ترسره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم ښځې وخت ناوخت اعتراضونه کوي او هم مهاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوي دي.
د لندن په مظاهره کې چې د یک شمې په ورځ وشوه د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم د مظاهره چانو تر خوا وه او پریکړه کې ولوست. پوښتنې دا دي چې دغه مظاهرې ولې پراخې شوي، په لنډ مهال کې د دغو مظاهرو اغیز څه کیدلی شي؟ طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي، آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمانی دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعال روبینا همدرد ته. میرمن همدرد، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهرې ورځ تر بلې پراخیږي، په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګه شوې د مظاهرې نشي کولی، غږ نشي اوچتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوي دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن میلمه ته او استاد اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه. د مظاهرې په اغیزه باندې خو د اوس نه څوک نه شي ویلی چې اغیزه به څومره وي، په کو به نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زموږ د مسؤلیت او چې زموږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بد حالاتو کې وي، خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، موږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15 نه د دسمبر تر 10 پورې شپاړس ورځنۍ تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لاریونونه فکر کوي په همغږي ډول ترسره کیږي، یعنی د کړې په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په وخار کې غږ اوچتوي د افغان ښځو په استازیتوب؟
نه، کړې خو دي، د دوی ترمنځ همغږي شته. لندن کې دا ابتکار لندن نه شروع شو، خو بیا دلته هم د ښځو ترمنځ همغږي و، د ښځو د ګروپونو خو ده کوم بهرنی اهمي یا مثلا سپورټر څوک نه لري. د ښځو خودجوش حرکت دی، د افغان ښځو خودجوش حرکت دی. ممکن په ځینو هیوادونو کې ځینې هماغه د ښارونو استوګنې ښځې هم ورسره یو ځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان ښځو حرکت دی.
بله میرمن همدرد، د کاناډا د مظاهرو لږ ذره د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسئ، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستانه راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کانادا د لاریونونو په ارتباط باندې یوه کمیته وه، فقط یوه کمیته، مګر په څلورو ښارونو کې رهبري کړه. دا کمیته چې زه یې هم غړی یم، د لاریونونو د رهبرۍ کمیته وه. 95% یې اوسنۍ راغلې ښځې دي، او فقط 5% یې پخوانۍ ښځې هم دي پکې شاملې وې. او دا په څلورو ښارونو کې چې ما وویل، وانکوور، کلګري، تورنټو کې ترسره شو. په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
خا سلامت اوسې کور ودان میرمن همدرد، راځي چې د بحث بل میلمته هم ورشو، دغه نظر واورو. سیاسي کتون کین سار احمد شیرزای هم سټډیو ته وصل شوی. شیرزای سپ سټډی مشي، تاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلی شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د خځو اړوند ستونزې یا د خځو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولی، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه، اونې کلی تاسو ته، قدرمن میلمه ته، تاسو تخنیکی همکاران ته، محترم اوریدونکو ته ډیره مننه. وګورئ، در کوم ورځ نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ادعا کوله چې موږ هغه مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړه چې نه، دوی هماغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بل خبره ډیره اساسی او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړي نه وای، تغییر کړي نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان ښځو ډیر تغییر کړی ده. د شپالس میاشتو تر اوسه موږ ولیدل چې کابل دننه په لوی ښارونو کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې افغان خزو و چې د طالب د توفنګ د ملی پر مقابل ودرېدل، خپل حق وختله، لاریونونه وکړله، مظاهرې وکړله،
د خوشونت سره مقابله مخامخ شو دوی هر ستونزه چې پیښ شو بیا هم دوی غلی ونه شو اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي او مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري دای د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان پر افغان ښځو په اړه ترسره کیږي دا یو خبره نوره ثابته کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې کدنه نه ده که بهر ده په یو اتفاق په یو اتحاد خپل غږ د خپل حق دپاره دوی پورته کړی ده او دا د افغان ښځو دغه اقدام ډېر د ستایلو وړ ده خو که دوی اغېزه لري که نه لري خو دوی خپل غږ پورته کوي خامخا ډېر غټ ارزش لري
بله مهمه خبره دا ده چې راهیسې دغسې غږونه اوچتېږي په کور دننه هم په څو ځله مظاهرې وشولې په بهر کې هم اما په ظاهره یې اغېز نه دی درلودلی ورځ تر بلې مثلا په ښځو کړۍ تنګیږي څه فکر کوئ تاسو وایئ چې طالبان نه دي بدل شوي که طالبان نه وي بدل شوي نو آیا نړۍ څه کولی شي علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د ښځو لپاره یو ناوړه ځای بللی اما طالبان بیا وایي چې نه یوناما په حق نه ده په افغانستان کې د ښځو موضوعات حل دي
لودین صاحب مهمه خبر هم داده چې نړیوال ټولنې د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي مخکنی د یوناما استازی یو ښځه و اوس هم د یوناما استازی کابل کې ناسته ده یو ښځه ده هغه هر څه ګوري په خپله سترګه هملته مرکز کې ده دوی بس یوازې یو اعلامیه صادره یو تغبیه کوي دوی حمایت نه کوي زه فکر کوم چې پردې شاته نور کارونه ده یوناما د لویو استخباراتو یو لاسپوسی ده او د هغې تر هدایت لاندې کار کوي صادق نه ده افغانانو سره خاص د افغانانو ښځو سره ما بار بار دا یو خبرې مې ویلې ده چې که ملل متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز یې ورکړه او دلته میلیونونه ښځه د تعدید لاندې د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده بیا هم یوناما غږ نه کوي یوازې اعلامیه صادره یو طالبان سره ملاقات کوي
څه کولی شي نور ښاغلی شیرزای دوی خو اعلامیه ورکوي خپل راپورونه خپروي اندېښنې څرګندوي هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ فکر کوي دوی مخکې هم تللی شي
زه فکر کوم چې یو لویه بازی ده یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره طالبان هغه نیابتي عساکر ده د لوی استخباراتو لخوا توظیف شوی ده یو لویه برنامه یو لویه وظیفه ته او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي او د یوناما نه یا د شورای امنیت نه یا د بشری حقونه کوم ګزارګران چیزی دوی بس تاسې یو خلکو سره لوبه کوي او خلکو ته فریب ورکوي اوس یوازنی کار چې کیږي مونږ زه ستایل ډېر قدر کوم د افغان ښځو دغه حرکت ته پکار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي ملي قیام وکړي دا مونږ وکتله چې 40 کاله امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه شی وکړله مونږ سره اوس هم طالبان اکمالی طالبان دوی سپورتوي بس یوازې خلکو سره لوبه کې اعلامیه صادروي یوازنۍ لاره چې افغانانو ته پاتې کیږي ملي قیام ده ټول همغسې چې ښځو خپله شهامت وښودله په 14 میاشتو کې د طالب د تفنګ د میلې په مخ ودرېده ښځه او نر ټوله په یو ځای یو غږ د تعصب نه پرته د ژبه د سیمې د ملیات بلکل خبرې ونې کې ټول یو موچې شي د طالب د دغه او دغه کار او د ملل متحد یا د لوی قدرتونه دغه د سا او دغه پردې شاته چې کارونه د افغانان سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده یو موچې شي او قیام ملی یوازنه لار قیام ملی ده او بس
و سلامات سې کور مودان بیرته درته راګرځو ښاغلی شیرزای میرمن روبینا همدرد څه فکر کوي آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهره چې کیږي تاسو ویل چې اغیز ممکن په لاندې محل کې محسوس نه وي اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي له افغان ښځو سره یا په ټوله کې له افغانانو سره د زړه له تله همغږي نه دي یا د زړه له تله ورسره همدردي نه لري ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یوناما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي یوازې په اعلامیو او اندېښنو اکتفا کوي
دا به ډیره ستونزمنه خبرې چې مثلا شخصا زه یې وکړم، خو زما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمن رور ورته اشاره وکړې، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوې دي، او یوناما بخصوص په دې باندې تورنۍ چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره، په دې خاطر کومې اساسي مسلتونه چې دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي، او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسه شته، او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا دیارلس سوه پنځه ویشتم قطعنامه یا پریکړلیک امضا کړی و، هغې ته یې دوه واره اکشن پلان یا د عمل پلان جوړ کړ، تطبیق یې کړ. په دغې قطعنامه کې په څلورو موضوعاتو باندې اشاره شوې ده یا ورباندې تاکید شوی دی چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه د دوی نه چې د جنګ مال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه څلور پیلره یا څلور اصلي اصول چې کوم دي په دې پرېکړه لیک کې هغه ټول اوس په افغانستان کې ناست دي، خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ، او هیچا هم په دې په هکله باندې کوم عکس العمل ونه ښود. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې پنځه کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه؟ ولې د خان سره مخ شوه؟ علت یې دا هم دغه بین نور هیوادونه او دغه برقدرتونه و چې د ننو تګور یو فقط
طالبان یو ډول له نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي. تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یوناما یو راپور خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی کیږي. طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت ویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نمونه اخیستي چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیری او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډیره لوړه د نظر افغانستان ته. فکر نه کوي چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یو نامه ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب دال جیم دغه شی ده، اما نړۍ یو څه وایي طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نشي درلودلی؟
زه په دې اکله دوه خبرې کړم قدرمن لودین صاحب. اول دا چې طالبان د خپل کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، هغه تفسیر د شریعت نه کوي، نړۍ مثلا تور نه یې، او هر څه چې کوي د دې مسله ده، او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه موږ د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې هر څه چیز لري هماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت په بنسټ باندې کوي، نه استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې راپورته کړه په دې خلکو، دوی د کینې بحث دوی ته قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کلونو نه لرلي دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم، او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنی نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی، او دا هغه چای چې په چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک ما قطعا باید بدل کړم اگر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی.
سلامات سیکور ودان خغلی شیرزای، څه فکر کوي دغه تقابل له نړیوالو بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامیدلی شي؟ مثلا اروپایي ټولنه دغه راز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو په برخو کې یا خپل یوناما اندېښنه څرګندوي، اما طالبان بیرته چورلاټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یا د ښځو حقونه خوندي دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامیږي؟
لودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونو، چې وینم هم د هغوی لاسپوڅی ده. او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنز یو لوب استخباراتي لوبه ده. دوی نور غت برنامه لري په دې شان غوالي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور کوم پروګرامونه او برنامه چې لري دوی خپل نور برنامه پسې ده که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یو یا بلملی ټولنه سره د طالبانو تقابل وای نو ولې هر هفته سلویخ میلیون ډالر دوی ته ورکی ولی هر میاش دومره پیسې راځي دا سلور دغه سلویخ میلیون ډالر خو وخکارا راځي نور اپراتیو پیسې څومره
د خو د بشري حقوقو لپاره د لپاره چالت بشري ناورین دی د خلکو حقوقو تامین نه دي خلک کافی خوړنه لري دغه پیسې وای دی لپاره نړیوال کومک کوي
لودین سپتا سو د افغانستان د یو یو کورنۍ اقتصادي حالت وګورئ ورځ تر بل بدیږي زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګان ده د نوم نه استفاده کیږي د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي یو خبره بل د ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي چې د ملل متحد د خو دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي کوم افغانستان خلکو ته تاسو وګورئ چې سلویخ میلیون ډالر راځي نور د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې د دوکاندارانو نه لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي بشو او زکات اخلی د مدنونو تاراچ او زغل سنگ د سرسنګ په پاکستان باندې یاره ورس خرسيږي دومره پیسې راځي د چیرته مصرف کیږي د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د دوګي د وژن خپل ماشمان خرسي یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعماليږي او د ملل متحد نوم استعماليږي افغانان ټول هوس ګروغان ده د دوی قدرتونه لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلکو د نوم نه او د ملل متحد د نوم نه هیڅ تقابل نه ده د یو استخباراتي لوبه ده تاسو وګورئ ک استخباراتي لوبه نه او د خزو سومره فعالین په مزار شریف په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی د زندانی ده د یونما نوم استاد اتجا یو خزه ده هغه خبر نه ده دغه ریچارډ بنچ د 2000 راته گزارشونه جوړ کړ پنځیر تملار هر ولایت هم خلکو سره مولیدله د افغانانو اسنوز خبر د افغانستان د
خصوصي روان خبر نه ده د راپور کړ د واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ما طالبان ویل چې نه دغه راپورټر چې د خپل راپور د ادعاو پر بنسټ جوړ کړی دی حقيقي جنبه نه لري
همدغه زه وایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړوي زی هلته گزارش ورکړي دوی ردی بس یو لوبه یو فوتبال غوندې لوبه جوړ کړي دوی یو بل ته پاس ورکړي عملی کار شي ده په شپالس میاشتو کې د دلته میلیونونو خلک ژوند په خطر کې ده عملی کار سو ما مخکې وایم چې 3000 کسان په امریکا کې مړ شو وژل شو سیو اغوی څومره زر اکسل عملی وکړه امریکا ته مجوز ورکړه او دلته په شپالس میاشي زرګونه خلک مم داسې مبارک شوی دا لادرک دا خزو لادرک دا خزو باندې تیرې کیږي اوس هم کس د وزارت داخلي ویان وو خو احمد سید خوستی هغه خزو سره چې په زور نه کاکل هغه خزو اوس په زندان کې ده سکه دوی
او هغه خزو فکر کوم ویل چې پاکستان له افغانستان وتل د پاکستان کوم بل هیوا ته تللی ده نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کال راغل په افغانستان کې مثلا لګښتونه هم وکړل خپل ماموریتونه پای ته ورسول نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډیره مداخله وکړي وای خپل افغانان دې سره جوړ شي
وګورې لودین صاحب دلته دې د بینالمللي ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوی ده د دوی وظیفه ده دوی شل کاله چې راغی شل کاله څه وکړله اصل څه وو د تروریزم د مقابلې په نوم راغی بیرته تروریزم چاخ شو بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی وو د دوی د مبارزې په نوم راغی بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل ولر دا اصلی وظیفه ودان د بین المللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې هغه تروریزم چې دوی په شل کاله بیرته مونږ ته په قدرت ورسول دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکي څه ظلم څه خیانت چې افغانان سره په شل کاله وکړله او د هغه جواب ورکي اوس ولی غلې ده دوی وظیفه ده دوی دنده ده چې دوی افغانان سره لاس یو کی او زه فکر کوم چې اوس هم موسم ما مخکې ویل لودین صاحب پردې شاته لوی نور باسونه ده نور پروګرامونه ده چې داسې په یو اعلامیه او یو تقبیح کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړې دوی اصلي کار او عملی کار افغانان د پاره نه کوي، دوی ګوري هرڅه افغانان سره یو لوی لوب را روان ده. خو یوازنه بیا هم تکراروم، یوازنه کار چې کیږي تر سوچ خپل افغانان سیده ملت چوي چې افغانان خپل لاس په کار شي، افغانان په خپل لاس په کار شي، وګوري چې ملال هم په شل کالو کې مونږ سره لوی قدرتونه هم لوبي وکړه، وسم لوب را روان ده، راځي مونږ خپل قیام وکړو، مونږ خپل دې پسېونه ګرځو چې زه تاجک هم که پښتون هم که زاره هم که ترکمن هم، لاس یو کو دې تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغله د طالبان راغله دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو، اوس موږ دوی مسلمانه وو بیرته، دوی خه مسلمانان ده، د طالبان نه افغانان ډیر خه مسلمانان ده، څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان خوګل پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي، وګورئ دا د ملای بت الله چې بالکل یو سړی ده چې هغه چا نه دی لیدلی اوسه پورې، د طالبانو مشران هغه په سترګ نه دی لیدلی، دا کېدای شي یو ایسای افسر وي که یا بالکل یو استخباراتي کوډ وي، د هغه نوم اخیستل په جمن هموس کې دا یو لوبه د افغانان یو موچ شي او خپل حق وایي.
باید وایم چې طالبان تل دا کوي چې مشرشته ملا هبت الله وای چې کابل کې لوی جرګې خیمه کې هم را سرګند شوی دی، په کندهار اوروزګان او څو نورو ولایتونو کې له قومي مشرانو سره کتلي، خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان نه دی خودلې، طالبان هم ورته خپل دلایل لري. مننه شیرزای صاحب، د دې لپاره چې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته، موږ اړیو چې د دوی نظرونه وایو اوریدونکو ته چې د طالبانو نظر دغه شی دی. بیرته راځو میرمن همدرد، نړیوال به ممکن اقدام نه کوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي، په کور دننه تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي، ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازنی لار دیالوګ دی، کورنۍ دیالوګ. آیا افغان ښځې نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی د دې پر ځای چې مظاهرې وکړي، له طالبانو سره د دیالوګ یو پروسه پیل کړي، طالب ته ووایي چې زستا خور یم، زستا مور یم، مثلا دغه حق مې در نه غواړم او دغه حق مهم دی، د دیالوګ امکانات څومره دي؟
وګورئ، د دیالوګ په اعتبار باندې نن په دوه درې بحثونو کې زما نه دا پوښتنه شوې ده او ما هغه حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی. حقیقت دا دی چې افغان خو ډېرې ځلې کوشش کړی دی او دغه غوښتنه یې لیږلې ده رهبرۍ ته، د دې حاکمې ډلې او نه یې غوښتنه کړې ده چې راځئ یو ور سره کینو، سره محاسبه وکړو چې څه کېږي، دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی، دی کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی، راځه یو ور سره کینو وغږیږو، ممکن یو نتیجې ته سره ورسیږو. مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان ښځو سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري. بحث ته خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوزي. دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدا چې غواړي چې ټولنه یو طبیعي ته بوزي، یو وحشت ته بوزي، یو تیاره برخلیک سره مخ کا. تاسو فکر وکړئ لاس کال وروسته دغه وضعیت چې اوسني افغانستان څنګه وینئ، تاسو یې څنګه وینئ، دغه قدرمنه اورېدونکي څنګه ویني، څنګه یې تصوروي ځان سره. دغه اوس د پکتیا کې زلزله وشوه، یوه ښځینه ډاکټره نه وه چې ښځینه ورته رسیدګي وکړه. لاس کال پاس همدغه طالبانو ښځې او خویندې څوک تداوی کوي، څوک ورته ولادت ورکوي، څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لاره څوک ورته ښایي. دوی لري فکر نشته دلته د ټولنه، نه پوهېږم چې یعنی اراده هم داده چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي، کودا بېد دینه چې متوجه دي خلک بیایي، یا مصلحت دی یا تعامل دی یا هر شی چې دی، خو افغانه ټولنه متاسفانه بدبختۍ لوري ته روانه ده.
بلې، او څه فکر کوي، ولې طالبانو ته د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړئ یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي؟ ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د ښځو حقونه کورنۍ موضوع ده، باید نړیوال پکې مداخله ونه کړي. اما ولې فکر کوي د ښځو حقونه مهم دي نړیوالو ته؟
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ به د ښځو نه چې نیمایي د یو ټولنې جوړی ناممکنه ده. طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي. زه نه وایم چې په دې باندې پوهی، خو دا چې سترګې په پټوي، زما سوال هم همدغه دی، زما پوښتنه هم همدا ده. او کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې زموږ او ستاسو د ګډې پوښتنې ته یې ځواب ویلی وای. زه د دوی د خوا هېڅ یو ځواب نه لرم، تصور یې هم نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي. زه خپله دا سوال لرم،
کوم جوابونه چې زه ورما ما تقنات نشي را کولای متاسفانه د ډیر ورما د دې باسمه زه غواړم چې یو قانې کوم کې جواب ترلاسه کوم متاسفانه نشته راسته پکې
او دا څه هیله شته چې په لاندې وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کېدو سره به دغه ستونزې هوارې شي او کنه ناهیلي لا هم خوره ده ډیر په لاندو کې
متاسفانه پنځه کاله تیر شوی تجربه بیا تکراریږي هغه وخت هم دغه طالبانو مګر و سواله کې ګر چې خلک یو څه خوشبینه او فکر کوي چې دوی به یو څه تغییر کړی بدلون به مومنه مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي یعنی نور هم بدتر شوي او ښه شوي نه دي نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري دوی ته ټول خلک نهیلې دي دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني وم چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیست هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه نو زه اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي او دوی به همدغه تمکړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي چې په هغې نه موږ پوهېږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهېږئ
بله کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي لخپلو میلمنو د خزو له فعال روبینا همدرد او سیاسي کتونکو